په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان د ترتګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو کسانو غوښتل د ایران لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګری شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یو ممنوع سازمان سره د ملګری کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 8:30 د بشکک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د وو اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وواهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وویستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نور بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پریکړې کولې، د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپل بل لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرش خلسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو ضربوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28,900,000 زیات شوی. مخکې دغه شمېر 28,300,000 ښودل کېده. جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلی چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته لاغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمنی صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې 40 ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې وو چې د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شوي. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. 40 ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د لوټ د دغو ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. ځینو چارواکو ویلي چې په الوتکه کې ناست کسان د یوې وسلوالې ډلې له خطره د تېښتې په حال کې وو. تر پیښې وروسته 160 سرتیري او 70 نور ځایي کسان د پلټنې په عملیاتو کې دخیل وو. خبرونه مو اورېدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مشر په دې اړه وایي
90% خلک د خط فقر لاندې دي.
د طالبانو تر ولکې لاندې پختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه له یو سیاسي شنون کې سره مرکه لرو.
نکوم طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 14 میلیونه پاونډ چې د 100 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د دې ترڅنګ چې راپورونه درته لرو په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. بیوزلۍ کسان وایي د هرې میاشتې په تیرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایواز بی بی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې به مجبور شوی چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دغه مرګټي چې په ډیره سختۍ سره د خپل کورنۍ گزاره ور باندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم. میړه مې ناروغ دی. په کور کې شپږ کسان یو. لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورز نه تیریږي. خپله هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نا علاجی دا کار کوم. په سختۍ مو گزاره کیږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم. ګټلې پیسې د وړو او لرګیو دکاندارانو ته ورکوم. سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې اسیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغه دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامدار کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابر شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګاریدو د بیوزلۍ پر اخیدو ته زمينه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پرسیوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار سیوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دي. ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په دې ورستیو کې ویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود دی ویلات په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اجنس په وینا په دغو تطبیقاتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. سموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي چارو لوی وشنن کې انور قاضي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولي تصویر ما د پوځي تمریناتو معنا څه ده. ښاغلی قاضي په ځواب کې وایي
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي تازه تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه ایتانو مجلس و د هغې په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکرو تعداد ډېر شوی ده، تر څو د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولري. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایلو نه نیولي او لیګلي افغانستان ته، بدون د دې نه چې بین المللي قوانین دوی مراعت کړي. او دای چې وایي ځینې افغانان سره اسلحه او دا او دا یو بانجوي ده، جامع بین المللي ته همداسې نور پرمختللو هېوادونو ته چې مقصد دوی غواړي ځانونه جسټیفای کړي. او په عین حال کې د تاجکستان د سرحد امنیت د روسیې مسؤلیت ده، نه نسبت تاجکستان ته.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هېوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هېوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هېوادونو سره بلکې نور پرمختللو هېوادونو سره خپل اړیکه توازن وساتي.
ګاونډي هېوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللو هېوادونه بلکې ګاونډي هېوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راخلي تر ننه پورې دوی په مره خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دا مسائل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هېوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
د سیاسي مسایلو شننکه یانور قاضي وو چې د ایران پولي تڅرما د نیمروز په زرنج کې د طالبانو د پوځي تمریناتو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې احتمالاً د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 28 هیوادونو په 30 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نورم خراب شي. د نړیوال بانک تر راپور لمخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د ستر اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي خپلې لوړې کچې ته رسیدلې او ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا ته له دریو کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړې وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرسته ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصادي خراب شوی. اوس مې څوک کار ته هم نه غواړي. ماشومان مې هم مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سهار وخورم، بېګا ته حیران یم. که د بېګا ډوډۍ وخورم، سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مېزي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېروم.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو راپور په ترڅ کې خبرداري ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو اتلسو سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سوډان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت، په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیو پرله پسې کال لپاره وچکالۍ له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 45 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته واړول. اوکراین روسیه د دې بند په ویجاړۍ کې په لاس درلودلو تورنوي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم کیف ته سفر کړی د هم په دې اړه جزئیات.
داس حال کې چې د اوکراین خرسون خار تر څیرما د کاخوف کابن ویجاړېدو د نږدې 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون شنبه اعلان وکړ چې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډ چې 10 میلیون امریکایي ډالرو معادل کېږي د اضافي بشري مرستو په توګه ورکوي. د جرمني خبری اژانس په لیکنه په دې پیسو کې د سره سریب لپاره 10 میلیونه پاونډ، ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا لپاره 15 میلیونه او 1 میلیون پاونډ هم د نورو نړیوالو بنسټونو لپاره ورکول کېږي. تکړوالې نړیوال سازمان یا IOM بیا د جګړې ځپلې اوکراین لپاره د اوبو فلټرونه، واټر پمپونه او نور لازم تجهیزات برابر کړي او تم کېږي چې روانه اونې اوکراین ته ورسي. برېټانیا تازه مرسته د هغو کسانو او بنسټونو ملاتړ کوي چې غواړي د کاخوف کا د ویجاړ شوي بند د سیلاب ځپلې لاسنیوی کوي. د دې بس په استفاده له جګړو اغیزمنو شویو سیمو او بې ځایه شویو کسانو ته تجهیزات، نور وسایل او سرپناه برابرېږي. د برېټانیا حکومت ویلي د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې له سرورشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، تر اوسه یې له اوکراین سره د 1.5 میلیارډ پاونډ په ارزښت اقتصادي او بشري مرستې کړې دي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون شنبه په یوه اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر مرسیال اندری ملنک یو عکس خپور کړی چې د ریل ګاډي په تمځای کې د ترودو د هرکلی په حال کې ښکاري. ترودو دفتر ویلي د کاناډا د صدر اعظم مرسیال کریستا فریلانډ هم کیف ته په دې سفر کې د صدر اعظم ملتیا کوي. کاناډا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین له لویو مداخلو ګڼل کېږي چې کیف ته یې د لوپاردو په نوم جنګي ټانکونه هم ورکړي دي. کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو تر دې مخکې د 2022 کال په مې میاشت کې د اوکراین پلازمېنې ته سفر کړی و او د ایرپین په نوم یې د کیف یو ویجاړه شوې سیمه کتلې وه.
و موریدل چې د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاسترن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې موږ ټولې خبرونه د رادیو لارې هم اوریدلای شي کولای شي د ټولنیزو شبکو لارې هم موږ خبرونه او راپورونه تعقیب کړئ. کې انستګرام، فیسبوک او ټویټر لري نو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، پانی پیدا کړی تعقیب کړی لدی لاری کولای شي ټول هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې خبريږي تر تاسو هم در ورسیږي. اوس هم څو راپورونه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې آنلاین درسونه پرېښي دي. دوی د غشان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر پلمه یې کابو دوه کاله دوی له ښوونځي او ښوونیز چاپیریال څخه محرومي ساتلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نجونو د منځنیو زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یوې زده کوونکي په غږ پیلې کې
ما څنګه میتونیم د خوراک
خود برسیم چې بابت انټرنیټ سمایه هغه انجلۍ ده چې د طالبانو د بندیز له امله د ښوونځي له اتم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوه. سمایه ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له تړل کېدو وروسته په آنلاین ډول خپل درسونه پر مخ بیول خو د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولی خپل درسونه تعقیب کړي.
ما
د آنلاین درسونو سره ډیره مینه درلودله. ما غوښتل خپل درسونه تعقیب کړم. ما د خپلې خور په ټلیفون کې ځینې آنلاین درسونه تعقیب کړل، مګر وروسته وضعیت خراب شو، اقتصاد خراب شو. دا مهال اقتصاد نشته، انټرنیټ ګران دی او ټلیفون زما نه دی او زه نشم کولی درسونه تعقیب کړم.
بل افغان زده کوونکی فوزیه صدیقی هم وای د ښوونځي په لسم ټولګي کې واچې د طالبانو د واکمنۍ دویمه دوره پیل شوه. د دې په خبره وروسته له هغې چې طالبان ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله په آنلاین درسونو کې ګډون وکړ، خو د انټرنیټ لګښت او اقتصادي ننګونې له دې فرصت هم لري وساتله.
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته موږ نور ښوونځي ته نشو تلی. آنلاین درسونو ته مې ځکه ادامه ورنه کړه چې ټلیفون نه لرم. که ټلیفون مې درلودلی انټرنیټ ته نشم رسیدلی. نورې ستونزې هم ډېرې دي. د همدې مسایلو له امله مې زده کړې پرېښودل، هېڅ مې زده نه کړی شوی. ښوونځي ته هم نشم تلی ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي. کابو دوه کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. هر کال دوی وایي چې یو لنډمهاله شی، مګر دا لنډمهاله کیسه پای نه لري.
دا ستونزې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د زده کړو ځینو فعالانو نجونو ته د آنلاین تعلیم زمینه برابره کړه. سهار چې د یوې کورنۍ ښوونځي ښوونکي دا وایي ډیری افغان زده کوونکي مالي توان او عصري ټکنالوژي ته لاسرسي نه لري چې آنلاین درسونه په مخ بوزي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اند کلاسه که تدریس میکنم بیش از 40 نفر کیس کو
زغ ټولګي کې چې زه درس ورکوم لڅلويخت څخه ډیر کسان دي. زه به تاسو ته زما د یو ټولګي مثال درکم. هغه ټولګي کې یوازې څلور کسان واتس اپ لري او دا څلور کسان د کورنۍ د غړو څخه واتس اپ کوي. البته زه په حضوري ډول دوی ته درس ورکوم، خو ما غوښتل یو څه درس مواد په سافټ باندې دوی ته واستوم. خو دا ممکنه نه و ځکه چې د څلويخت کسانو په ټولګي کې که څلور کسان واتس اپ یا سمارټ فون ولري دا څرګند دی چې دا ممکن نه ده.
ځوان دی خودش نشانه دی زی است کوم کوم پذیر نه است.
موږ د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا د جوړیدونکو طرز العمل په اړه چې کار یې چیرته رسیدلی او دا چې د نجونو منځنۍ زده کړو په کله پیلېږي د طالبانو حکومت هم وپوښت. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې دوی په وار وار ویلي وو چې په دې اړه به یو طرز العمل کار روان دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او نن یې د تړل کېدو شپږ سوه اته ویشتمه ورځ ده. دوی دغه شان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د یادونه ده چې وخت د طالبانو تر بیا راتګ د مخه د لیسې تر دورې پورې د نجونو او هلکانو دواړو زده کړې وړیا وي، خو بیا په کانکور ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم زده کړې وړیا وي، خو اوس دا زمینه یوازې هلکانو ته برابره ده. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور دننه او نړیوال کچه پراخ غبرګونونه درلودل، خو طالبان لا هم په اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او لا یې سختې روانې کړې دي.
وروسته له هغه چې د طالبان حکومت په افغانستان کې نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو دغه شان ډیری له دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې، ډیرو میرمنو د دندو او زده کړو پر ځای نورو بوختیاو ته مخه کړې. د کابل د لویدیځ اوسیدونکي فاطمې محمدي بېوزله او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خیاطي او لاسي صنایع ورزده کوي. فاطمه محمدي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړې په بیلابیلو برخو کې دندې هم کړې دي. نوره کیسه یې له سنا کاکړه ورو چې د فاطمې په غاک پیلېږي.
دروشت کلنا فاطمه محمدی د کابل د لویدی زوسیدون کې داو د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې دي. فاطمه وایي له څو کلونو راهیسې بې وزلو او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خامک او خیاطي ورښیي. دا چې فاطمه ولې دا کار کوي وایي:
زه د واکسیناتورې په حیث به سیمو ته تلم او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان به مې واکسینول. هلته مې دې ته پام شو چې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې پاتې دي. دا د دې لامل شو چې زه هغه دنده پرېږدم او دغو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړم. موږ د اعلاناتو بنرونه جوړ کړل او ښځو نوملیکنه وکړه. دا د دې لامل شو چې زه ټولنې ته راشم او د لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړم.
فاطمه وایي چې په 1400 کال کې له دې کورس څخه شاوخوا 300 زده کوونکي فارغ کړي او په خبره یې اوس ډېری یې پر ځان بسیا دي او خپل لاسي کارونه په بازار کې پلوري. فاطمه ګنډل له کومه زده کړل او لومړنی کار یې څه و؟
لومړنۍ برخه مې چې زده کړه وبدل و، د تلویزیون سر ته مې چوټه وبدله، کرشنل او نخ به مې واخیست او د مور تر څنګ به کېناستم. مور مې زده و او موږ ته به یې هم ور زده کول. طبیعي ده چې کله مې خراب کړي هم دي.
فاطمه د بېوزلو او نالوستو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې له برابرولو څخه مخکې خپل لاسي ګنډل په بازار کې پلورل او د کور او زده کړې لګښتونه یې ورکول.
موږ به افغاني کالی غاړې ګنډلې او فجالۍ به مو ګنډل کول، د ټکري سرونه به مو ګنډل او بیا به مو بازار کې پلورل.
فاطمه وایي چې د تې جمهوري نظام په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی، اوس مهال شل تنه زده کوونکي لري او دغه مېرمنې په خپلو کورونو کې دا کار پر مخ وړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم و نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې، ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور دغه زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نه دي، خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته، اصلا نه دي ورسره راغلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 560 او 70 روپۍ من خرید کوي. نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسېدلې د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي. بند کوي وروره، دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونی کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شپا شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتل یې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات